آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخيدي یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړي ده د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوشو ځانو د پروگرام لانډه برخه هم لیا ده ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم زه د لمند ولایت کجکی د ول سوال د جناور د علاقه خبر کوم روز مردا کندا کنمریز گنج د غړول د تنگیته اوس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا یو گنج دا سرش پشی په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونه غوي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره د یو گنج سره دی هغه تنگیته چړول د غورور یو گنج په تنگی کې د چندانی څوکل نه ورس تنگیته هغه د وطن ډیر لیر دی نو موږ د اسلامي اماراته څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته د اډې ته راواړي وروره دغه زما ږغ ښې ته لوڼ مشران پرې ورسوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلي ازادي رډ کارکونکو او ورډونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دای د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دای د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو او ردم کته ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل وسیدم کم تماس نیول ورورا غاړي نه وړاندې چې دا کومه نامې دا کارتونګې می شکایت دغه د ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت یې خیری د صاحب وو په تر سړک پي ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلګو باندې ظلم ستم راخسته دی ورورا او دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو سپاس والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دغه وسې سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نس ویل کېدلی یا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کې شی ورته معرفي کې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې دغه نرخونه د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شی نه راکښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارجه را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځینې وایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو. آزاد د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سرپاړي کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو کارکون ته مو دغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پورې ورسېږي. برق پخوا په 2 افغانۍ و، اول وار په 1.5 افغانۍ و، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. نو زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول ستړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ ځینې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده، یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه و د مشتان بې امامانو سولو د هغو سو شرونه اخي و زکاتونه ځینې ټولوي، او علما نو دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سو شرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول، و هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د آزادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت ته کې چې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې ده. خلکو چاره به را خرڅه وب ولاړې 200 شل 200 متره سمسیولان ورچول. دا بار په پیتاب لري، کلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا د دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږې د ویزو او د پاسپورت د چند خرچا. که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اور دکر کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض می دای دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډېر په دې باندې ناخوښ یو باید رسنۍ آزادۍ رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کېږي امکان نه لري
السلام علیکم د زادې رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه د دکاندار سمې خبره کول نو د شنه شبخانی د میرویس روختن په اړه مې دا زموږ ځختر لوړ مسولینو پر رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنه کې څه داله هم په مریضانو رنیس نو موږ لکه په دغه کله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پی سي چار سره ځي هغه د شپخانه د امیرینو در ما پین سره ورکیش نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور زه خپل مو چې مریض يم ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه دا وتا کو کرای نه غواړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رنیس
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم لند پیغام پرېږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو دین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتی او صدران اخلي هغه زاړه شان چې دوی په کور کې لزان سره لري اړمنو کورنوي ته دی ورکړي کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونه کې هله خیر عمران و سلام له خصوصیت څخه د زديره ډوکر کوونکو څخه خله کېږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې د ډاکټرانو د خاص ډاکټرانو سره چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سوال ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوال یې ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سوال یې ډاکټرانو له خوا ته ډیر کمزورې د مثال کلینیکونه نو کونه اوس دا شاید دلته نسته
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانو ته چول وهله ټکول یا په درد ډول د هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبري اترې نه دي کړي دغه زورونه طالبان باید اوغندي زما فکر ترې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو مزارو خیر د کلیم خو موږ خستون زه دغه د سیو کانټینیو شای کار نه کوي باید سنټینیو شای را ته منظور سي او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره سي زموږ درې غنټې مزل دغه خراب ویلار نو اله من دغه چې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم در تخبار کړ په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیساخن مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړې غورغوري ته د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل ورو کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 اوه صفر شمیره بیا تکراروم صفر صفر درونوی اوه دوا اته اته سلور سلور یو اوه صفر
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پی و دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې څه څه انشاءالله رحمن او د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره ته اعلانوم صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادی رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
سلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نهه نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دا ورکسو عزیزان و کارکوون که ورد دونگ چنگ از جول از بخیر از تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش ولسوالی اصرا زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي صفر و درې واره صفر پنځه نه اته و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدا پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شانیو کرکون که آوریدون که سلام پدیل چی جور رو بسه مننه په مرزا خبرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره د خبرونه جوړه کړې ده به ښه اندور کار دی زمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت د نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړئ تلیفون شماره د سوا ما صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزولې مسالې د خبره کوم د فلایلي د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت جبرک ته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما ما پر دا دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کارې راسره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدای شمارات یې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغه نوم د چا وویل چې په هشام یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو وایي مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا سلام شمېره ده. دوم شمېره بي سم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
غزه کې تر نږدې یو کال جګړې ورسته اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ضد حمله ګړندې کړې او د مخابراتي وسایلو په نشه کولو د پټو عملیاتو او سختو بمباریو کمپاین پر لار واچوه. په نتیجه کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي ووژل شول. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د جولای په 1 نیټه په تهران کې ووژل سو. ایران پر لبنان د اسرائیل د ورستیو بریدونو پر وړاندې تهدید کړی و چې له اسرائیل څخه به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. دغه هیواد د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل لسګونو بالستیک توغندې ووشتل. په دې اړه چې د منځني ختیځ وضعیت کومې خواته روان دی، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال راسره دی. مننه لیوال صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې که د حماس ډلې په اړه راته ووایاست، دا ډله څوک تمویلوي او د چا ملاتړ لري؟
اول خو د منځني ختیځ ټولې ستونزې له تاریخي پلوه داسې دي چې د فلسطین د دولت له ایجاد څخه را په دې خوا چې هغه د دې هیواد او دولت د جوړېدو وروستی پړاو په 1948 کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې نه وروسته بشپړ شو. هغه وروسته سیمې عربو او فلسطینیانو په بېلابېلو نهضتونو او سازمانونو کې دننه خپل مخالفت او مقاومت د دغه حکومت او د دغه هیواد په وړاندې راپیل کړ. له هغې راهیسې څو بېلابېل سازمانونه جوړ شول، مثلا د فلسطین د آزادي بخښونکي سازمان په شمول یو شمېر سیاسي او په عین زمان کې یو شمېر پوځي ډلې جوړې شوې. حماس یو له دغو ډلو څخه دی چې په تندروي او په نظامي شخړه باندې مشهور دی او د بېلابېلو عربي او اسلامي هیوادونو له ملاتړه برخمن دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا د په ایران کې د اسلامي انقلاب له راپیلېدو او را جوړېدو وروسته چې دغه سیمه ییز او نړیوال مناسبات بډول شول او ایران له غرب سره او له اسرائیلو سره په ښکاره دښمني اعلان کړله، داسې یوه انګېرله چې په غرب او په اسرائیلو باندې د فشار راوړلو یوه وسیله په سیمه کې د نیابتي وسلوالو ډلو په حمایت او ملاتړ دی چې حماس یو له همدغو ډلو څخه وه، او لویه برخه ملاتړ او حمایت حتی د یوې نیابتي پوځي ډلې په توګه د ایران او د یو شمېر نورو هیوادو څخه ورته حاصل.
حزب الله ډله خپل ځان د شیعه مقاومت په توګه معرفي کوي. د دې ډلې په اړه کرات وایست چې په کومو ځایو کې فعاله ده او د چا ملاتړ لري؟
د اول خو مخکې له حزب الله نه باید سړی د لبنان په وضعیت باندې پوه شي. هغه وخت چې د اسرائیلو نوي جوړ شوي حکومت او دولت او پوځ مخ په شمال او نورو سیمو باندې، یعنی له فلسطینیزمو کو پرته یو شمېر نورې عرب میشتې سیمې هم ونیولې. د دوی یو کړکېچ نه لبنان سره هم و. لبنان تاسو پوهیږئ چې په خپل منځي شخړو هم اوږده موده جګړه کې ښکېلو. هلته د مسیحیانو، سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات، جګړې، شخړې او پر حکومت نه جوړېدل. دا هم بهرني جنگونه عواملی وو او هم کورنۍ شخړې وې. په دې منځ کې د لبنان شیعه قوتونو د حزب الله په نامه یوه وسلواله ډله رامنځته کړله چې د دې اصلي هدف په هغه وخت کې د اسرائیلو په وړاندې جګړه اعلان شوه او د اسرائیلو په وړاندې مقاومت، څرنګه چې دا هم د اسرائیلي حکومت په وړاندې د جګړې روایت پر مخ بو او هم شیعه ځواک و. نو طبعاً چې د دې اصلي ملاتړ هم په هغه وخت کې ایران و او تر اوسه پورې، یعنی یو له ډیرو هغو مهمو نیابتي پوځي اسلامي اورپکو ډلو څخه تشیع هم وه، هغه حزب الله وه چې د ایران او د یو شمېر نورو هیوادونو د مخامخ ملاتړ څخه برخمنه.
امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، او همدارس امریکا حزب الله هم د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. خو اروپای ټولنه د دغه ډلې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده. پښتنه دغه د چ په تور لیست کې د ډلو اچول په څه معنا ده؟ هغوی له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کیږي، او د حماس او حزب الله غوندې ډلو باندې د تور لیست څه تاثیر کېدای شي؟
لپاره مرغا چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ پر راپرځېدو وروسته دغه سیمه په تیر بیا عربي هیوادونه له سره مرزبندې کېدل، ویشل کېدل. په دغه وخت کې د ښکېلاکي قدرتونو د انګلستان او بیا وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه راوروسته د امریکې متحده ایالات او نورو اروپایي هیوادونو په دغو سیمو کې اقتصادي ګټې درلودې. د سویس له کانال نه رانیولې بیا تر دلته د نفتو او تیلو د پریمانه ذخایرو تر موندلو وروسته دوی دغه ډلې داسې جوړې کړې چې تل په منځني ختیځ کې شخړې وي، جګړې وي، او دوی له دې سیمې څخه زبېښاک ته دوام ورکړي. د همدې دپاره دوی یو شمېر ډلې په عین زمان کې چې د هغو د رامنځته کېدو دپاره یې رواني او ایډیولوژیک زمینه مساعده وله، په عین زمان کې دوی باندې بندیزونه لګول، کله به یې په دستي ډلو په جمع کې سره وشمارلې. امریکا متحده ایالات په خپل بهرني سیاست کې طبعا چې هغه تر ټولو نازولی متحد او ملګری هیواد اسرائیل بولی، او شک نشته انګلستان او امریکا دغه څخه ملاتړ کوي، او طبعا هر هغه ډله چې د اسرائیلو پر خلاف په سیمه کې جنګیږي هغه به د دوی د متحدینو دپاره هم غیر مطلوبه ډله وي. نو د همدې دپاره د امریکا متحده ایالاتو دغه ډلې پوځي او سیاسي جوړښت سره تحریم کړي دي، او په تورستي ډلو کې شامل کړي، په تورلیست کې راوستي دي. دا چې د اروپایانو سیاست یو مقدار متفاوت دی، او هغه هم د دې لپاره چې په اروپا کې د ګڼ شمېر سیاسي علاقاتو یا کړیو ترمنځ یو خپلواک یا خودمختار فلسطینی حکومت رامنځته کېدو مسأله د یو اصل په توګه شته، او د همدې لپاره دوی دا اړتیا احساسوي چې که موږ د یو خودمختار یا مستقل هیواد او حکومت په اساس د فلسطینیانو موجودیت منو، نو د هغو لپاره د سیاسي ډلو موجودیت حتمي ده. د همدې لپاره د نورو فلسطینی سیاسي جریانونو او سازمانونو ترڅنګ دوی د حماس سیاسي څنګه له تور لیست څخه بهر پریښي وي، یوازې پوځي اړخ په تور لیست کې راوستي، او حزب الله خو بیا بېله خبره ده، هغه خو له فلسطین څخه بهر یوه ډله ده چې یوازې او یوازې نظامي حضور ډیر مطرح دی نسبت، البته نظامی او ایدئولوژیک نسبت سیاسي ده، ځکه چې لبنان خپل سیاسي جوړښت لري، خپل حکومت لري، او حزب الله تر ډیره بریده یو ایدئولوژیک او پوځي ډله ده.
لیوال سه په یمن کې د حوثیانو په اړه راته وایست.
حوثیان د یمن له داخلي شخړو څخه په ګټه اخیستنې ان له هغه زمانې څخه چې یمن په دوو یمنونو وېشل شوی و، را په دې خوا او بیا وروسته د یمنونو د بیرته سره یو ځای کېدو، او هلته د ملتپالو جریانونو او هلته د همدغه مجموع کې د منځني ختیځ کې د شیعه او سنی د اختلافاتو، چې دا هم د لوی قدرتونو د پانګوالو قدرتونو له خوا نه ډیزاین شوی اختلافاتو، د دې لپاره چې منځني ختیځ وزبیخي د تیلو د منابعو او د هر اړخه په دغو کې یو شمېر ډلې رامنځته کړې. دغه ډلې په تیره بیا د سړې جګړې نه وروسته حتی د افغانستان د جګړې سره ارتباط لري. دغه وسلوالې جګړې اصلا د وسلوالې ډلې چې له سړې جګړې نه راپاتې دي اصلا د منځني ختیځ د کړکېچ یوه لویه برخه دي. هغو کې افراطي سنی ډلې هم شته، او افراطي شیعه ډلې هم شته، دغه جمله نه القاعده داعش بوکو حرام کده افریقا په شمال کې او یو شمېر نور دي حوثیان یو له دوه ډلو څخه دي چې په یمن کې عمدتا د شیعه جنګیالیو لخوا رامنځته شوې ده او د ایران ملاتړ سره ده او همدا اوس تاسو پوهیږئ چې د یمن اصلي حکومت تقریبا جلا وطنه ده او په یمن کې قدرت نه لري واک رښتینی واک او کنټرول د همدې حوثي ډلو په لاس کې ده په تېره بیا د یمن په هغو سیمو کې چې ستراتیژیکې سیمې دي او آزاد اوبو ته لار لري.
بله لیوال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ایران د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زما پوښتنه دغه ده چې د دغه وسلوالو ډلو رول څه دی او که ایران یې کاروي هم نو د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري؟
ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته په منځني ختیځ کې د پراخ کړکېچ دی او طرف په توګه مهم مطرح هیواد وروسته لدی چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېدله، د هغو پراخو انرژیتیکي سرچینو کبله چې ایران لري، دوی یو پیاوړی داسې حکومت رامنځته کاوه په هڅه کې و چې هغه په تشیع ایډیولوژي او ایرانی نشنالیزم باندې ولاړ. یعنی دغه دوه قوتونه سره یو ځای کړی وو، ایرانی ملت پالنه او تشیع یو ایدئولوژیک او مذهبي ځواک په توګه. په همدې وسیله دوی غوښتل چې په سیمه کې خپل هژمونی قدرت تحکیم کړي او په هر هغه ځای کې چې تشیع مذهب د یو قوت په توګه وو هغوی تر حمایې لاندې راوستل او له هغوی سره یې اړیکې ټینګې کړې. د دې لپاره په سیمه کې خپل متحدین ولري او د دغو متحدینو په مرسته د خپلو مخالفینو سره تقابل ته ځان آماده کړي. د همدې لپاره په ټولو هغو سیمو کې دوی ته هلته د لاسرسي امکاناتو لکه تر یمنه پورې د سعودي پر خلاف تاسو په دې هم پوهیږو چې د ایران یو لوی سیال په سیمه کې له ډېر پخوا څخه سعودي عربستان دی او په یمن کې حوثیان هغه ډله وه چې د سعودي د سلفي حکومت په وړاندې د ایران د قدرت او هژمونۍ د پراخولو دپاره زمینه مساعدول. همدې دپاره حزب الله په لبنان کې، یو شمېر ډلې په افغانستان کې، د افریقا په شمال کې یو شمېر نو ظهوره تشیع ډلې، حتی په پاکستان کې شیعه ډلې، په ټولو دغه سیمه کې چې موږ یې نمونه پیژنو او بیا وروسته دغه یو شمېر د دې نظامي واحدونه رامنځته شول، مثلا د افغان شیعګانو لخوا د پوځي څانګې د فاطمیونو په نامه رامنځته شوه، تر ډیورنډ کرښې اغاړه د پښتنو شیعګانو یوه نظامي څانګه د زینبیونو په نامه رامنځته شوه، او دا ټول د دوی هغه نیابتي قوتونه وو چې په دې سیمه کې د خپل نفوذ او د خپل قدرت او د خپل انقلاب د صدور د منابعو سرچینو په توګه پیژندله. او له بده مرغه دغه وضعیت په دغه شکل باندې همیشه افغانستان هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. تاسو د بند د پریکړو پر مهال ولیدل چې ایران تقریبا وروستۍ خبره کوله، حتی تاسو په دې پوهیږئ چې د بند په پریکړو کې لوی تمایل د نړۍ دا و چې په افغانستان کې یو مشروطه شاهی بیرته واکمنه کړي او دا ایرانو چې د دې مخه ونیوله. په دغه شکل باندې په ټوله سیمه کې ایران د یو پرنفوذه هیواد په توګه د همدغو ډلو او خپلو متحدینو په توګه پاتې شو. طبعا چې دغه سیاست په افغانستان بې تاثیره نه و او بې تاثیره نه دی.
د منځني ختیځ کړکېچ ته تاسو څنګه ګورئ؟ حالات کومې خوا ته روان دي؟
دوه حالات دي چې دواړه لوري، یعنی اسرائیل او ایران، او د دواړو لوریو متحدین له عقلانیت څخه کار وانخلي او دغه جګړه دوام وکړي او وکړي، دا جګړه په یو هر اړخیزه جګړه بدله شي، چې له بده مرغه له بده مرغه نښې ډېرې زیاتې دي. مونږ د یوې سیمه ییزې بلکې تر یو بریده ویلی شو چې تقریبا د یوې نړیوالې جګړې په درشل کې واقع و. که په تېره بیا که د یوکراین کړکیچ هم له دې سره وصل شي، ځکه چې د دوو نورو نړیوالو جګړو تجربه موږ ته ښیي چې په هغه وخت کې دنیا او اقتصادي قدرتونه همدومره یو د بل په وړاندې واقع و، د اقتصادي منابعو د ترلاسه کولو او د لا پراخو ځمکو د نیولو دپاره، او یوازې یوه جرقه د دې باعث کېدلی شوه چې تاسو پوهېږئ د نړیوال اول جنګ کې د شهزاده د وژل کېدو بهانه د میلیونونو انسانانو د وژلو باعث شوه. نو چې هیله ده دغسې ونه شي او عقلانیت د دې مخه ونیسي، که دغه حملې چې موږ تر بیګا پورې شاهدانو دا یو ډول سناریو شوې حملې وي، او د دواړو خواو لخوا په نا اعلام شوې بڼه یو ډول دې ته آمادګي وا، او یوازې د دې لپاره چې په داخلي مصرف په توګه له فشار نه ایران ځان خلاص کړي دغه ډزې کړي دي، او اسرائیلو هم یو ډول په دې پر وړاندې مدارا او تحمل او زغم نه کار واخیسته. زه فکر کوم د سولې امکانات لا تر اوسه هم شته. په تیره بیا که د امریکا متحده ایالات هغه اجندا چې مطرح کړې ده او اعلان کړې ده که دغه هیوادونه د سولې خوا ته لاړ شي، بیا زه فکر کوم چې موږ د یو پراخ او ناورین د مخنیوي او وروستي چانسونه هم لا تر اوسه موندلی شو. مګر که دا جګړه خدای مکړه پیښه شوله، طبعا چې ټوله نړۍ زموږ ټوله سیمه په تېره بیا افغانستان به له دې څخه ډېرې بدې سره وي.
لیوال صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمیر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې راسره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایاست چې اوپن سورس څه معنا لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په بڼه وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهم لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربه، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریکه کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول، نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی، نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د 1,200,000 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی، او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه جی بی اولسونه چې دغه انقلاب برخه وي هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو اولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نور برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې دغه کاروان څخه پاتې کیږي هغوی به د تاریخ کنج تلویزی. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې شوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا شوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو ده، که دری ده، که د افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نورو دولتونو باندې. یوه لنډه خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکي کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نوی ملګری، هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نورو ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیره لوړه بیه او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندې پاتې کېدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا په رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغسې تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا وروسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکي، معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا زه ستاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې خپرېږي، پر انټرنیټ خپرېږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څېګزی صاحب، په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکړي. دا یوه انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای شي اورې ورسي، جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي، د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي، د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شدي که بد دي، دا هم د دغه پروژې یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغسې ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیک لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې وه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکړم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بې سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي وعلي د هغه د پانی د ناجوړي وعلسي وي پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپله وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړې کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په ټرین کولو کې له سپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړه یې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړولو یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای شي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي، او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې تر کړی او ورته کار وکړي.
ښه، اڅکزی صاحب ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مو را سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.